روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. زیړه یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسي ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیښې د پام وړ زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړی 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 30 ثانیو کې یو کس د همدې زیړی له کبله ناروغۍ باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړه ولې خطرناکه ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده؟ نخې نخانی چې دی او د درملنې لارې چارې چې کېدلی شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، 2 نړیوال شمیرې دي چې تاسو د اړیکه لګښت د لګښت واسورت نه لري. کولی سئ موږ ته لاند زنګ یا مسکالو کې موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. 00 4 2 2 1 2 5 0 1 بل شمیره ده 00 4 2 2 1 2 5 0 1 د واتساپ شمیره هم ده که چیرته باثباته انټرنیټ لري. زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00 4 2 2 1 3 1 1 1. اوریدونکو مخکې دې چې بحث پایل کو تاسو پوښتنې وکړي او ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي، راځي چې د زیړی پاړه باندې چې نن د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده یو چمتو کړي راپور ته پام وکړو. کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اختن ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 30 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل. اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شي. خلکو راتوي روا د زیړې
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې لاس کلونو راهیسه په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې تور غونې والی، ټول بدن مې خارښ کوي. یاره تیز حال خو دا تیز حال، یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای. نه چې بس پوتی ما غوړې د دې شیانو بوی ډیر بد را باندې لګي، زړه مې پړسېږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. ل دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 340,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو 2 کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عام روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی، یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نشول دغه ته نه، بیا له ښولم بیا راولم دلته کابل کې یو ملا و غته ورغلم دغه باندې مې توغیزین او لګې لینانی دا وای راکړه.
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن عبد القهار ل 30 کلن راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبد القهار وایي خپل به وزل د یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نه اوس په دې شپخانه کې په کړه کومه داو ګولې نشته دي. هغه کله چې داو خلاص شي بیا دی بیچاره ځان ته نشي کولای. نو بیا زه په باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضع مې بيخي خرابه ده.
عبد القهار زیاتوي په سیره کې لورای د تور زیړی نه خنشته، خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سینې خانه زنه وینم نه مستر کې دیری دی او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زې پېکا ومنه شم دې دلای پېښور کښې معاینات وکړل. پېښور کښې ما ته ویلې چې دا دې مرض د تا د جګر داسې کړی دی لکه دا دیوال چې په ریګمال باندې ووایې.
د جولای 28 هر کال د زیړي نړیواله ورځ لمانځل کېږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار دغې ورځې ته غوره کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړي اړوند ناروغۍ له کبله مري، او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړي اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغۍ متخصص فرید الله عمری وایي د زیړي هر بڼه خطرناک کېدلی شي، خو په خبره یې که په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی که د زیړي هر ډول چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کړي، یعنی خپله درملنه په خپل وخت ترسره نه کړي او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم ونه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناکه ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي په آینده کې. او ادې تر څنګ د هغه بابیړیو یا اختلاطاتو له امله کیدای شي دغه ناروغان چې په زیړي باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکړي، خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل دی روغتیا صحت ته نشته.
د زیړي یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی، نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړي ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړي د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې د زیړي په اړه خبرې کوو. د زیړي یا په مجموع کې د هیپاتایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کیږي. له موږ سره د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استډیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل کې دا خبرونه په دې سره تاسو پیل کوي چې زیړی څه ډول ناروغي ده او ولې د زیړي په نوم باندې مشهوره شوې په افغانستان کې. ډاکټر صاحب فکر کوم ستاسو غږ سم نه دی، د ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواري سره اړیکه ټینګه کړو. اوریدونکو، د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هیپاتایټس یا زیړي د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دې ورځې ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړی له خلکو قربانی اخلي او هر کال څه باندې 1.3 میلیونه کسان په زیړي ناروغۍ باندې مړه کیږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو، خو مخکې تر دې ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو، د دوی نظرونه به واورو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د اوریدونکو فکر کوم سټډیو سره له واتساپ له لارې وصل دی او به ګورو چې غږ راځي کنه. زموږ غږ اورئ، مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه هم پرې ده. اوریدونکو په دې لاره چې اړیکه ونیسئ نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره، تر څو مو اړیکه موږ ته سمه وصل شي او غږ مو واورېدلی شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د زیړي په اړه خبرې کوو. د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو ته وصل دی، خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکی ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوارې شي او وکولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړی لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پېښې په تیرو 2 کلونو کې رامنځته شوي دي او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اوریدونکو یو اصل دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري. ښه، خدي دی اوریدون کی هم فکر کوم انټرنیټ کمزور دی مهرباني وکي خبرې وکي په دې ل چې غاګ مو واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه کوم زاین مالی کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ اړیکه له بدمرغه چې پریش ول نه اوریدونکو اړیکه او د غراز ټلیفوني اړیکه او واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي تر اوسه هڅه کوي چې دغه استونزه هواره کو. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هپاتایټس یا زیړی باندې خبرې کوو. هپاتایټس یا زیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده. 15 باندې لري A B C D او E په افغانستان کې. البته په ټوله نړۍ کې د A او B او C باندې عام دي. تر ټولو خطرناک بیا د روغتیا پالانو په وینا هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. تور زیړی نخې نخانی هم لزان سره لري خو تر ډیره نخې نخانی د انسان په بدن دننه معلومیږي. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب شنواری سټډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب سړی مشه به دی ل چغاګ مدازل سم راسی. فقط په کله ماده پښتنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي. دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادیږي؟ ډاکټر صاحب ما غاوري فکر کوم ډاکټر صاحب ما غناوري یا د ډاکټر صاحب غږ موږ نه اورو. نو په هر حال زه هله لرم چې که ډاکټر صاحب کوم بل موبایل تلیفون لري لغه سره اړیکه ونیول سي یا دا چې زموږ استډیو کې څه تخنیکی ستونزه ده. په هر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو. د روغتیا نړیوال سازمان د زیړی په اړه اندېښنه لري. وايي زیړی یو وژونکې ناروغي ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هله لري چې تر 2013 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریښې وچکړي او دغه ناروغي به لمنځه یوسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړل دي چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي. د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیرو یادونه کوي او د غرض وای چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي. درې دوزه واکسین کوشي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي. او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړیو میاشتو کې یا په لومړیو اونیو کې یو کس په ځان پوه شي چې زیړی لري او درملنې پیل کړي نو درملنې اسانه د نظر دی ته چې اوږدمهاله شي. اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خیر سر ډاکټر صاحب ته ستړي مشه په خیر اسکیراتي
و ډیره مننه. سلامت اوسې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه وایي؟
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې. د موضوع په اړه دا دي چې زیړی دلته ډیر سعودي زما یو کوچنی ورور نیولې دي نو ډیر تکجار دی او سترګې او خوراک نه کوي. ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامی وسور سره وکړو.
د څومره وخت تاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی؟
تقریبا درې او چې کیږي چې دا سی دا اراز ولای مشکر سوي دي چې د مخ ژړ دی او سترګې ژړې دي د ناس څخه پازابې داس
ښه. او سنې څومره ده؟
سنې تقریبا د اتو کالو دی.
ښه دی اتو کالو. او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دی لال تل محلي روختون یا له محلي کلینیک نه مورته دارو درمل اخیستی دی؟
شخصي ډاکټر ته مو بوتلی هغه درمل ورکړله.
ښه ښه. بس تاسو خبرونه ته غواګ سې حتمان به ډاکټر صاحب چې اوسې اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګ شي حتمان به تاسو ته معلومات درکې. ډاکټر صاحب را سره اوسې. موږ هڅه کوو چې چیرته امکان وي له واتس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوو. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی له دې سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړل. دین صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. عبد الله تل د هلمند ولایت سره
او اتل صاحب ستړي مشه مننه چې اړیکه مو نیولې ده. حتمان تاسو هم د جیړی پاړه پښتنه لری د جیړی پاړه نظر لری ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې مو هم واوریدل عامه ده د کال څه باندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي او دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 سوه زره کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي. تاسو البته درې لک او 50000 کسان په اخته دي. تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته خلک په اړه معلومات لري؟
قربان سم محترم لودین صاحب ډیر شایسته موضوع متاکل ده. خدای پاک مقدر مقام شمول لودین صاحب محترم د خپل ولسه پر خدمت کړی مرساش منندوی البته تاسو پر ور لودین صاحب محترم نو خبر بس ده بالکل په المن ولایت کم ده جوړی مرګ شه محترم لودین صاحب ډیر زړه خصوص په پاکستان کې خپل خبر بس محترم لودین صاحب مخکې ده جوړی مرګ وو د ټیکنیک سره شمال چې مساعده خبره تازه وزیر جوړ
اتال سب کلک ذرا ځای بدل کئ استاد سوغ متاسفانه د لرزان راضی سم نه سی کی کی چیر تلک ذرا ځای بدل کئ او وکول سوچ د واتس اپ اړیکه ملک ذرا سم کو نو غاګ بم وزیر اسی مهربانی کی اوس ادامه ور کئ پدې لچ غاګ مدازل سم سی
قرب سره تم لدین صاحب سره
نو اوس مو غاګ سو یو څه گزاره کئ مهربانی
نو ما درته ور مثلا لدین صاحب چې په لور کې نور ولات او پسیر د جړی مرضی به اندازې زیاته ده خصوصا په ماشمانو کې محترم لودین صاحب چې تازه وژړول یو شات جړې دی یو ټول جړې دی دغه د جړ جړې مرزي چې د اکثر په دامه شمانو کې په دارښتونو کې مجبور محترم لودین صاحب شمان ډیر تخصصي وي دي نو زما د ډاکټر صاحب سم د غوښتنې د مثال د خبرې دا څه وایي چې د دامه شمان په خوا په پرتله زیات مثال د جړې په مرزي اخته کیږي ابل د تور جړې څومره مثال د خبرې لودین صاحب مر په افغانستان کې امکانات ساتي مثال د خبرې یو ټوک په تور جړې اخته وي امکانات څومره دي ساتي د تور جړې جوسي
کور ودان اتل سب سلامات او سیخ پرونه ووري حتمان به جواب تر لاسه کړي لنه کمرغه چې ډاکټر سب شینوار استډیو سره وصل شوی. ډاکټر سب ستړي مشي څه وایي اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط
ډیر مننه د دې سره سلامونه تاسو محترم او کارانو تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته ډیر بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه کته کېدل خوش شي رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته ول زیړی په حق لبا نه غواړم چې معلومات ورکړم چې ډېر سوالونه کېدای شي چې موږ اوریدونکو ته واضح شي.
مهرباني.
نن د جولای 18مه د هپاتایټس نړیوال ورځ ده، یعنی د جګر د ناروغۍ نړیوال ورځ ده. دا هپاتایټس چې ده د جګر د نس یا د عضو د التهاب ته ویل کېږي چې په دغه عضو کې چې ده کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب چې توي هپاتایټس یا د جګر التهاب. دا ناروغي چې دا په بعض انسانانو کې چې دا خپل نخې نخانې نه لري نو ځکه اکثره ناروغان نه پوهیږي چې موږ په ناروغي اخته یو او بعض ناروغان دي چې هغه کې به دا نخې نخانې په دې کې معلوميږي چې په دا ناروغي کې د سترګو زیړوالې رامسته کیږي او د پوستکي زیړوالې رامسته کیږي نو په همدې اساس باندې اکثره دا د زیړې د ناروغي په نوم باندې یادېږي. په دې ناروغي کې همدارنګه بې اشتهایی، کانګې، استړیا، د ګېډې د اختلالات او د وزن زیاتې کېدل دغه موجوده په کې چې دا د دې ناروغي اساسه نه خري چې د دې د وزن اکثره ناروغانو کې دا تکلیف پیدا کوي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. خپل هپاتایټس چې دا پلان په دوه برخو تقسیم شوی ده، یو انتانی یا میکروبي ده او بل چې دا غیر انتانی ده. په انتانی ناروغیو کې چې کوم میکروبونه د وزن په ناروغانو کې د هپاتایټس یا د جګر التهاب رامنځته کیږي چې دا په دې کې عمده دغه درې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوی او ویروسونه شامل دي نو دغه هپاتایټس نومه راتلو سبب کیږي. په بکتریاګانو کې مختلفه بکتریاګانې شامل دي لکه مسلمونیلا یا د محرقې بکتریا، برسلوزس یا زمونږ په عامه لهجه کې چې د حیواني محرقې نوم ورته یادېږي، نیسیریا، کلیبزیلیا او کولیرا هغه بکتریاګانې دي چې هپاتایټس سبب کیږي. په پرازیتي ناروغیو کې چې د هغه میکروبونه کې چې د پدې کې لشمانیا یا غساندانه چې ورته وي، ترپانزوما، ملاریا او پروتوزواګان هغه پرازیتونه دي چې د هپاتایټس معمول ډول رامنځته کوي. خو په دې کې ډیره مهم ټکی او چې هغه کوم اساسي د زیړی ناروغي رامنځته کوي په دې کې دغه د هپاتایټس وایرسونه دي چې د هپاتایټس اے ده چې معمولا د زیړ زیړی په نوم باندې یادېږي. د هپاتایټس بي ده چې د تور زیړی اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي. هپاتایټس سي ده چې د اکثرا سپین زیړی اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي. هپاتایټس ډی او هپاتایټس ای دا هغه میکروبونه دي چې د هپاتایټس او د زیړی سبب کیږي. که چېرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې، نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې دی په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي. په دې کې په ټول غربي نړۍ کې اکثره مالکو کې چې غیر میکروبي کوم هپاتایټس رامنځته کیږي او د نګر د پرپالي سبب کیږي هغه کې اول الکول دي. نو هغه کسان بخنه سره هغه کسان چې هغه الکول باندې رګیږي یا په عمل اصطلاح باندې چې هغه په شرابو اعتیاد لري، په دې کې د دیګر ناروغي رامنځته کیږي. بعضې ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې د هغې د وجې نه په مستقیم ډول د دیګر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغیر سبب کیږي، رامنځته کیږي. همدارنګه غیر الکولیک فټي لیور چې موږ ورته وایو، هغه په مشکله باندې چې د دیګر غوړوالی ورته ویل کیږي، دا هم د هپاتایټس سبب کیږي او د دیګر په منځ تللو په طرف باندې وړي او که چېرته تداوي نه شي نو دا د دیګر د افاتو سبب کیږي. همدارنګه شکر، د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغۍ نو دا هغه ناروغۍ دي. دا هغه ناروغۍ دي چې دا هم د ځیګر د مزه تللو او د ځیګر د تقریباتو سبب کیږي. بعضې وخت کې چې دی خپل ځیګر چې دی د وجود د غیر نورمال عکس العمل د وجې نه هم د سبب د تقریباتو سبب کیږي، چې اوټومیون دي، جنټیکي سببونه دي، اسکیمیک سببونه دي چې د زړه د وجې نه رامنځته کیږي. او بعضې وخت کې په ماشومانو کې هغه ناروغۍ چې په مور په آفت په میکروبونه اخته زیږیږي او دغه د ناروغۍ او د هپاتایټس سره دنیا ته راځي، نو دغه اسباب دي چې د زیړې او د ځیګر د تقریباتو د هپاتایټس سبب کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیر ښه مو په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریح مخکې بځو بحث به پکې اوریدونکو مخکې اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب کندهار نه وو، ورور اړیکه نیولې و، دوی ویل چې درې هفتې کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په ژړی باندې اخته دی او تشخیص هم سوی وای چې دارو درمل ورته پیل کړی دی، له خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده. اما ستاسو مشورې ته په تمه وو چې وای ډاکټر صاحب کراته وای چې علامل څه کېدلی سي، ځکه وای مخیم جړ سوی، سترګې هم جړی سوی دي، ستاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو؟
کله چې زیړی رامنځته شي نو زیړی اصلا درې سبب لري. یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی چې دی کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کیږي، او دغه د وینې زیات تخریب د وجې نه چې کوم زیړی تولیدیږي ځیګر نشي کولای چې ټول په شکل واړي او دا اطراح کړي، نو همدې د وجې نه د دې سبب په وینه کې لوړیږي او دا د ډېره وجې رامنځته کیږي. هم دا چې خپل ځیګر به په خپله تخته شوی او ځیګر په خپله وظیفه وظایف په نیمګړتیا به موجوده، دغه نیمګړتیا د وجې نه چلی اروخ چې بده زیګر کې درته قوینه کې زیړی اندازه لړیږي. چې کله د زیړی اندازه لوړه شو د 2.3 میلیګرام نه نه په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي، همدارنګه چې څومره دا سویل لوړ کیږي په هغه اندازه باندې به د دې پوستکي او د جلد هغه د زیړوالي سبب کیږي، د زیړوالي به زیاتیږي. دوی درې ملاره چې دا اصلا قوینه کې مشکل نشته، زیګر هم جوړ ده کوم مشکل نه لري، د زیګر نه ورسته چې کوم د اطراح لاره ده نو په دې کې به بندش موجودې چې دې کې زیاتره د تلفیکان یا شری چې او داسې نور بعضې سببونه دي چې دې د وجې نه به د لارې د تخلیه سبب د بندش موجودې د دې د بندش نه راوچتګي اوچتېږي. خو په هر صورت باندې دې لپاره لازم معاینات دي او دغه معاینات چې کله اجرا شي د دې سبب معلومیږي او سبب تداوي کیږي. که چېرته د وینې کې مشکل نو د وینې تداوي لپاره لازم کیږي ځیګر د خطر خپل لازم تداوی شروع کیږي، او که چېرته ځیګر نه وروسته د لارې بندش موجود نه هغه د لپاره خپل هغه تداوی لازم پس اقدامات شروع کیږي چې دا د جراحي د پرنسي مربوط ده، د جراحي د جراحي رتنې شي دا مشکل راځي کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اتل ورور له هلمند اړیکنی ولې وه غویل چې په هلمند کې اکثره واړو ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کیږي، وغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نه نښانې ښکاری او په سترګو کې نه نښانې ښکاری، د دې انګیرنه داسې و چې په هلمند کې ګواکې دغه ډول پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې، خصوصا په ماشومانو کې چې وایي کراکټر سبې د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي.
معمولا په ماشومانو کې چې ډېر رامنځته کیږي هغه د هپاتایټس سي وایرس ته، د هپاتایټس سي چې موږ ورته ژیړ ژیړی اصطلاح هم ورته کاروو. منګه پینځنه وا انواو د ویروسي ناروغیو د زیړی لرو چې په دې کې هپاتایټس اے دا، هپاتایټس بی دا، هپاتایټس سی دا، هپاتایټس جی دا، هپاتایټس سی دا. په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سی چې دا د تب په اصطلاح کې اورل ترانسمیشن د انتقال، یعنی دا هغه ناروغي د هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی د یو ناروغ شخص څخه چې دی دا محیط ته راځي، چې کله د دې مواد د یو ناروغ شخص په واسطه باندې اوبه او خوراکي مواد ککړ شي او دغه ککړ بیا د روغ شخص په خونه وخوړل شي، نو دا د خپلې د لارې انتقال کوي. ماشومان اکثرا حفظ الصحه مراعاتوي، ماشومان اکثرا چې نه پوهیږي دغه پاکوالی او دغه کوم شرایط د حفظ الصحې چې دی پاکستان دا نه شي مراکولی، په دې باره کې پوره معلومات نه لري. دا هغه سبب دی چې دغه هغه علت دی چې ماشومان اکثره خوراک چې دی هغه په دغه اشیا په دغه ویروس دغه ککړ خوراک مواد په خوراک سره چې دی دغه ناروغي د انسان تر روغ انسان ته انتقالیږي او دغه ناروغي انسان ته سره چې ناروغ په دغه ناروغي اخته کیږي. نو اکثره علت په ماشومانو کې چې دی دغه حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراعاتول د وجې نه رامنځته کیږي. لویان چون په دغه حالاتو باندې پوهیږي او هغوی خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراعات کوي، نو دغه ناروغي په لویانو کې ډېره نه لیدل کیږي. اکثره د هپاتایټس ای او هپاتایټس سی ناروغان چې دا هغه ماشومان دي چې هغوی اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري.
بله، کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو کولای سي چې اړیکه ونی سي له سټډیو سره واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي، او د غرض موږ نړیوال شمیره ته اړیکه نشي نیولای، یوازې موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکي، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونی سي. د شمیره درته د تماس اعلان ومه، د مستقیم تماس شمیره ده 00 420 212 15 01 او د واتس اپ شمیره ده 00 420 2 3 1 تر هغه چې اوریدونکو روخیږي ډاکټر صاحب، زه به دا پوښتنه هم وکم چې دغه د زیړی ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې په لومړیو ورځو کې تشخیص وسی او درملنه پیل شي، نو ډیره خطرناک کېدلی نشي او په اسانه درملنه کېږي. آیا همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بلې، دقیقا دا یو اصلن زیړی چې کوم انسان دراشي زمون کومل کې همدغه تور زیړی او د زیړ زیړی سلا ډیره کاریږي، او دغه ناروغان حد نه زیاتې ډیر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان. نو په چیرته یو ناروغ دغه زیړی باندې اخته شي سبب چې دی ویروسي ناروغي، نو دغه ویروس او دغه ناروغي چې د انسان د مدته پورې وخت ورکوي ورته تر څو د خپل ځان غم وکړي او دغه تداوي شروع شي. نو په اویلو کې که چېرته تداوي وشي نو دغه سره ناروغي کنټرول شي، نو د ناروغ شخص د ځیګر د خرابوالي او څه اندازه مخنیوی به وشي، او دغه روان هغه آفتونه چې ناروغ ته پیدا کیږي هغه به د منځه لاړ شي، او هغې ته به زمینه به د منځه لاړ شي، او دغه ناروغان به دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کې پاتې شي. نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دې کې تشخیص شوې ده، نو هغوی لپاره لازمه ده چې ترڅو دغه تداوي وکړي، ځکه د اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري، او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمند یم او زه روغ یم، ماته کوم مشکل نشته. او څومره چې وخت تیریږي د وخت په تیریدو سره په کلونو کلونو سره چې دا اکثره وخت حتی دا تر شلو کالو پورې انسان ته وخت ورکوي چې دا خپل ځان غم وکړي، نو د مدت په تیریدو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کیږي، او بالاخره داسې مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلیږي چې اصلا بیا د تداوي لپاره کومه فایده نه کوي. نو د هر ناروغ شخص لپاره زموږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي، ترڅو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کې دغه ناروغي او ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کابل چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټي، امانه کې نخانی نه څرګندوي، ورته په انګلیسي کې سایلنس کې سایلنت کیلر، یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژون کوي وای، یا قاتل خاموش په دری کې ورته وای. نو ټول باندې ډاکټر صاحب هم دا سې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژن کوي، او کنا ځینې باندې نه نښانی لري، فقط مخصوصي باندې ځان ښکار کوي د انسان په وجود کې ځای په ځای کیږي او د زیګر په تخریباتو پیلوي.
دقیقا دغه اصطلاح ورته کاریږي په ټوله نړۍ په سطح باندې، دغه اصطلاح دې لپاره کاریږي خو ټولې انواع او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري، ځکه لکه موږ چې هغه زیړ جړی د هپاتایټس سی کوم ویروس چې دی دا د شپږ میاشتو پورې چې دا انسان د درې له شپږ میاشتو پورې د نه کیږي، او آینده کې دا په مزمن یا په ځنډنی شکل په انسان کې نه پاتې کیږي چې انسان د مزدلو سبب شي. خو په ډیر کم اندازه په ډیر کم حالاتو کې چې دا څه کیږي چې د زیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي، او هغه د زیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي، نو دا ډیر کم واقعیت دی. همدارنګ د هپاتایټس بي وایرس چې دا په تنهایی باندې نشي کولای چې په یو انسان کې ناروغي مستراوړي، دا د هپاتایټس بي وایرس یا تور زیړی له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نرسته د خپل مرض تولیدي نو دا هم نشي کېدلی چې هغه هپاتایټس بي چې دا په انسان کې د خاموشه قابل په صفت پاتې شي. د هپاتایټس بي وایرس چې دی هغه هم په همدې شکل باندې چې دی د خاموشه قابل په شکل باندې پاتې کېدلی. فقط دغه موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هپاتایټس بي ده او یو د هپاتایټس سي ده چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عامه اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کارېږي په زموږ په جامعه کې مروج دي. دغه خاموش قاتلین دي که چېرته د دې تداوی ونه شي نو دا راتلونکي کې ډېر خراب کمزار او خراب راتلونکي لري او د ناروغ د ځیګر د منځه تلل او د ځیګر د منځه تلل د وجه نه د انسان د مړینې سبب کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو خبرونه ده د دوی پښتنې به واورو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب. سلامونه قبول کسانګه په خیره.
وعلیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده د زیړی پاړه د عامه په هوی نړیواله ورځ ده. تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګي
مننه ډیر شایسته موضوع مو ټاکلې د ستای څخه ډیر یو جان مننه چې زموږ د افغانستان د ولسي خلکو لپاره دا شمه زغان راته جوړوي. زه احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداو لسري څخه ټلیفون ته کړم. محترم مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
مهرباني محمد اشرف خان. ستړي مشي بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لري؟ آیا په هیګه چې دا داسې ناروغي ده چې زینو باندې د پټ وژن کې پونم باندې یادېږي او په اکثرو سي پیخو کې انسان په ځان نه پیږي اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي. تاسو تور جړي په د مجموع کې زیړی په اړه څه وایي او که مشخصه پښتنه هم لري مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
و بالکل پښتنه هم سره د ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدل عالم سره شریکوم. محترم لوجن صاحب موږ په دغه بخښ کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه و یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره ځان ونه یو خو تقریبا د عیالو خوندې وسره پتان کې هغه دوه خپل ژوند د لاس اور کې دغه تور جوړې د مرزي څخه چې مقصد څنګه څه د خطا د مالني اقتصاد هم ډیر کمزور دي په بیان څنګه څه د واغانې وکړلې دلته والته تر چرانو فري خو مقصد هغه ژوند خپل ژوند وبایلي هغه ورونه یعنی د دوه او درې کاله مخکې خبره ده. دا یو ورور یې وسم هغه مرزي لري خو تداوی کوي او داسې وخت توا او تل سره یې نس کولای وځره په څنګه بل موږ خپل وو هم سایه مو چې هغه ده د شکرې ناروغي درلود الله هغه دې تداوی وکړي هغه ژوند لا سوار کی دا استراتیبونه خو دا اوس موږ لیدلې دي دا اوس دا کس هم په ناروغي اخته دي یعنی ډېر مسكينم دي چې د دوا وسم لري دلته څنګه سره ډیو چې دا نو موږ د ډاکټر صاحب فرانس خدا او خواهش دي چې موږ ته دا اصلي ټکی ووایي چې دا ته داوی د او بل وسره په څنګه کې مو د داسې مساعد څخه خواهش دي دا څخه به تاسو نه رنو کې په مساعد کې یاد کی یا او څه دا چې موږ سره وځي چې ته داوی جبرا کوي نو دا هم یو شتنه د لودین صاحب ایو سلام سلطان محمد شاه صاحب ته هم نور وخت نه ځکوم ورول.
کور ودان محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې و پښتنې درلوده. حتمان به د خبرونه په پای کې په دې تم شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي خو مشخصه پښتنې دا و چې استی ټکی ورته ډاکټر صاحب وازی کې حتمان ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني خبري وکي او غاګ مو وصل دی خبري وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم زین ماری کنی ولدا او تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګی؟ مهرباني و جغ مرادی مهرباني خبرې وکي.
مننه کوم ما د داخل شي بل اوردم کړي واقعت چې زمیار د کندهار ولایت څخه مستوی واقع کی د جړی ناروغي واقعت زیات ده نو بای چې دولت د عامه په هغه سفاره کوچلي ګامونه پورته کی او دا ترڅنګ مثلاً کی چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته په هغه څنګه چې درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوی وشي او اته چې موږ یو واد اقتصادي وضعیت صحیح په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل درمل نشي کولای ځکه چې مصارف او خرچه زیاته کوي. او بل خبره مهمه دا ده او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې سپی کې لري هغه دې په خپل تداوی ورته خپل ځان د صحت لپاره نو به چې اجا کل مستری سلام کارو کې مستات د زیات دي خلکو سلام کاری وو کې د جړې ناروغي مو د هوا څخه ورکه کې یا اجا کل سره کم شي او یو خبره مهمه ده دا د جړې ناروغي کدیږي خپل ډاکټر سره معلومات راځي دا چې څه دې کیږي او اکثریت وخت دا جړل چې دا پر شنو کوم وسن کې ځاکیږي پدې سره په دا جړې باندې دا ډېر خطرناک دي ډاکټر
معلومات کور ودان مظلوم یار لکندهار ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر او سلام پاک خوشاله را حقیر له کندوز نه
کیمره باندې کوي حقیر له کندوز نه تاسو څوای د خبرونه موضوع د زیړی پاړه باندې ده
زبه د جړې برابر کې دوه درې خبرې وکم چې زه خپل تور جړایم ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډیر معذرت غواړم د یو دوه خبرې وکم د تور جړې پر برابر باندې چې څوک تور جړې وي باید له غوړو نه ډېر کم استفاده وکړي چونکې دا غوړو نه ډېر بد وړي چې کم غوړ استعمال کړي انشاءالله پریز وکړي دی په خپل انشاءالله ورځ په ورځ رښتته کیږي نو مشکل به حل وي د مریض
او حقیقت ور څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته یي او سن مو څومره د درملنې موده مو څومره د چې د درملنې او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي
زه خپل 15 کلنې ما او تور جړی لرم بي دی د 2.3 درجه دی ما د واګان ډیر کړي د واګان یې نتیجه نه درا کړي صرف می دوا د خړلې فریز می کړي فریز می کړي ان شاء الله ډیر ش ور سره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم نو کومې پرې چې کله وړ وخرم په غوړ باندې ماته د تاثیرات معلوموي چې دا د پرمو باندې بد اثر وکړي نو چې په کوم وخت باندې زه پرېز وکم ایس مشکل نه لرم به په هدي حالات کې مله کزچ پوجي کې ایس کوم مشکل نه لرم
ها او چې کله پرېز ونه کوي غوړ وخرې بیا نو په وجود کې کوم نه خني خاني دي یعنی دغه تور زیړی کوم رانز درکوي تاسو ته
ما ته اول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود ور کوي لکه ور باندې چې ناسم او بل د کار احساس نه کوم باید اوم چې کارونه کوم پروت پروت ما مشه هم دغه مشکل زلرم
ښه ستړیا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وای چې ور بل وی یا وجود مخارخ کوي پر حال کور ودان حقیر اړیکنی ول ول کندوز په دیل چې تاسو دغه ناروغي د درملنې وړوي او درملنې وشي او دیتا موقع ورنه کې چې تاسو وجود ډیر زیانمن کې حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نخې نخانی ویني یا په ځان باندې مشک پیدا کیږي نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړي د ویني معاینه وکړي ترڅو مطمئنه شئ چې دغه د زیړی ناروغي تاسو په وینه کې یا تاسو په بدن کې نشته ښه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د اوریدونکو اړیکه نیولې و روسای اوریدونکو متاسفانه چې خپل د تور زیړی د ناروغانو لډاله نه وخو اراده یې لوړه و ویل چې پرهیز کوي ځان ته پام کوي نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخت نه پې تمامېږي څه وایي د حقیقت ورته چې له کندوز اړیکه نیول او بیا به د محمد اشرف او مظلوم یار پښتنو ته ورشو
زه دا سی وایم چې دغه زیړې چې نه د زندین ناروغي ده زده تداویم چې دا یو خپل حد لري او په دې کې د تداوی هدف معلوم نه چې ډاکټر دې تداوی هدف څه ده دا پریزو په حق نه باندې کړه چې تاسو نو اصلا د زیړې ناروغ چې کوم خاص پاتې نه لري یو ځینې پریز دا نه چې استراحت دی او دا څنګه استراحت دی او د دیګر استراحت یو د وجود استراحت دی د دیګر استراحت په معنا باندې چې هغه مواد او شیان چې بچه دواگانی دی باید دی سخه خودداری وشی ترسوز دیگر ده ده زهریات سخه پامن که پاید شو که استراحت که پاید شی دوم استراحت چه ده اغا ده وجود استراحت ده ده وجود استراحت ده مانا بانه چه اغا تقیل و شاقه و سخ کارون چی نی نو ده اغیت خبر ده یسو زنفتن وشی ترسوز ده ده دیگر ته پامن چې کوم بوج دی او دیگر ته چې کوم صدمات راځي هغه څه پامن کې پاتې شي په خوراک کې کچې تراشو نو هټیر څه به تاسو پاریز نه کوي اصلا پاریز نه لري د پاریز په دې کې خاص پاریز نشته دی زیات حکیمان او بعضی رسټوران هغه پاریزونه او بعضی کې دا عمرې پاتې غوړي مخره او خامخره بعضی نور شیان اصلا وجود یې ضرورت لري یوازې د دوا په زور باندې چې دا غل ناروغي د منځنه دي کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډیر ضرورت دی او د وجود مقاومت چې هغه په سالم خوراک باندې ولر دی دا تاسو خپل خوراک کوئ، تاسو میوجات خورئ، تاسو غوښم خورئ، شوروا هم خورئ، هر څه خورئ شي، بعضې شیان چې دي هغه روغ شخص ته مضر دي، لکه زیات غوړ خوړل دي، بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي دا اصلا روغ شخص ته مضر دي، نو د هغې خوړل ښه نه دي. که روغ شخص هم خوري هغه آینده کې هغې ته ستونزې راولاړي.
بله ډاکټر صاحب، او بخی ستاسو غږ داسې سم نه راځي، یعنی د حقیار صاحب لپاره ستاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دې په پریز باندې ټینګار نه کوي، لکه څنګه چې حقیار صاحب وویل چې غوړ بد پلی لګیږي، اما مجموع کې غوړ داسې شی دی چې ممکن روغو کسانو باندې هم ښه اغیز ونه کړي، خو هغه کسان چې زیړی لري، بیا خاص تور زیړی یا هم زیر زیړی، هغوی باندې داسې وي چې کله کله دغه د غوړو بوی هم ښه نه لګیږي، نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کیږي. نو حقیار صاحب اراده دې همداسې لوړې وساته او خوراک هم کوه، ډیر ځان پرهیز ته مه ورکوه، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړي لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي، وجود هم باید پیاوړی وساتل سي، او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظم او صحي خوړو ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، فقط دغه دوه اوریدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پوښتنې دا وي چې درملنه څه ده؟ زه هم رو رو دې ته راتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغۍ په ناو باندې په انواو باندې خبرې وشولې، او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژونکي رول لوبوي هغه هم واضح کړه، او ځینې نورې لارې چارو باندې هم خبرې وشوي. فقط لږ زره که په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب، د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې؟ درملنه موده څومره ده؟ او هغه کسانو کې چې زیړی بابېړی کوي یا دوم دریم ځل پی راځي، یا مثلا موږ داسې ناروغانو سره خبرې وکړو چې له ډېر شکلونو راهیسې له زیړی سره لاس او ګریوان دي، د هغو عواملو باندې به لږ زره تم شو، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو. نو ډاکټر صاحب، دغه هغه باندې کې لږ تم سي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې، بیا به راشو نورو برخو ته. ډاکټر صاحب تاسو ښه سم نه راځي، وبخښئ که امکان وي لږ زره ځای بدل کړئ، هغه مخکینی موقعیت مو ډیر ښه و، اوس مو نه پوهیږم چې موقعیت بدل سو او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلې وي، نو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي بیا نو اړیکې سمې نه وي. ستاسو غږ و سم نه لرو، که لږ زره ځای بدل کړئ ممکن غږ مو سم راشي. ډاکټر صاحب
موقعیت خو تغییر کړي، انشاءالله چې آواز به ښه شوی.
او آواز مو سم شو ډاکټر صاحب، مهرباني په دې لکه هم داسې پات سي دمه ورک.
د تداوی په حق له برابر شو، تداوی خو کېږي په افغانستان کې، امکانات شته، د نن سبا دواګان هم شته، مسلکي ډاکټران هم شته، او په ولایت او په مرکز په هر ځای کې د دې تداوی کېږي. نو باید مسلکي ډاکټر د ناروغ د خوانه انتخاب شي، ورته د دې تداوی اصلا د ډاکټر د خوانه کېږي، او د دې د تداوی اصول معلوم دي. عام شخص لپاره په خود سرانه ډول باندې د دې تداوی نه ده پکار. د تداوی موده هم فرق کوي، تداوی اقسام هم فرق کوي، او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي. کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي، کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدواره ښځې، او د ټولو کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي. سره که چېرته موږ د سپین ژیړي په هکله راشو چې دا اصلا هیپاټایټس سي چې ورته ویل کېږي، د دې د تداوی مختلفه ده، او د دې تداوی د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي، چې د تداوی انواع مو فرق کوي، او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې دی او په کم حالاتو کې دی، او نورې کمې ناروغۍ خو به دې سر لري که نه لري. خو که چېرته موږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په هکله باندې راشو، نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې ده، دا لږ زره ستونزمنه ده، او دا ډېر وخت ضرورت هم لري. نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر د خوانه د شپږو میاشتو دپاره ورکول کېږي، او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغه پی سي آر معاینات کوي، او ناروغ ارزیابي کېږي، او دغه درملنه بیا هم داسې چې دا تر دولس میاشتو څلرویشت میاشتو حتی بعضې وخت داسې راځي، ځکه د دې یو نوه داسې ده چې هغه په کال کې د درملنې سره پنځه فیصده خواله کوي، نو دا هغه یو ډېر سپین سترګې حالو ټیپ یا نوه د دې ده، نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنې ته بیا ضرورت لري، ځکه چې هغې کې د تداوۍ تاثیر کم دی پکې، او که چېرته دغه ناروغان تداوي نه شي او دغه باګړۍ ورته داخل شي ورته، نو بیا هغه وخت داسې چې اصلا ځیګر ډېر زیات تخریب شوی او هغه ځیګر په ډېر نیمګړتیاوې موجودې، نو په دې حالاتو کې بیا تداوي کوم خاص فایده هم نه کوي ناروغ ته، نو ناروغ متاسفانه چې دی په خرابو حالاتو ته ځي او بالاخره د مړینې په طرف باندې ناروغ ویل کېږي.
ښه، او ډاکټر صاحب کومې بڼې مثلا داسې دي چې د بابیړي حالات پکې ډیر امکان لري، همدغه تور زیړی او کنه د خپل زیړ زیړی هم یا ممکن هر ډول زیړی چې کچیرته په وخت درملنه ونه شي او له ډیرې مودې وروسته یې تشخیص وسي او د انسان وجود کې مخکې مخکې ځای پر ځای شوی وي، د انسان وجود تخریبي او بابیړي حالات تللی شي؟
دا هیپاتایټس اچ نه چې عمل اله ځکه موږ ته زیړ زیړی و دا دومره د باګړې سبب نه کیږي، په ډېر نادر حالاتو کې چې داسې ناروغان چې هغوی اصلا د ځیګر د عدمي کفایې یا د ځیګر د فیل کېدو طرف ته ویشي، خو په دې کې د هیپاتایټس بي او هیپاتایټس سي دا هغه دوه ناروغۍ وي چې دا ناروغ چې دی د باګړې په طرف یا اختلاطاتو په طرف باندې وړي او زیاتره دمړي نه په طرف ناروغ هم دمړي د خانه ول کیږي. په دې کې د هپاتایټس سي یا د سپین جړه چې ورته ول کیږي دا ډیر زیات باګړي رامسته کوي، حتی دا چې د شکرم په ناروغ کې رامسته کوي، او په زمند دي کې چې دا د ځیګر د کینسر ډیر عام سبب دی، د ځیګر کینسر په دې کې ډیر زیات رامسته کیږي. هپاتایټس بي چې دا بیا وی کې دا باګړي او رامسته کیږي، خو نظر د هپاتایټس سي پورې کم دی، او د ځیګر د کینسر د رامسته کیدو اندازه هم په دې کې کمه ده نسبتا د هپاتایټس سي پورې، او هپاتایټس سي نسبتا هپاتایټس بي پورې د ډېر باګړي او د ډېر خطراتو سبب کیږي. نو هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه انواع دي چې دا د ځیګر د ډېر تخریب او د باګړي سبب کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی، د زیړی پاړه خبرې کوو. د جولای 28مه د زیړی پاړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هرو دیرشو ثانیو کې یو کس په زیړی ناروغۍ باندې وفات کیږي. اوریدونکو، وصل دی ورسره به خبرې وکړو. پښتنه به وارو ستړي مشي. ازادي رادیو ته غوږ یی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
مننه، خوشاله اوسئ. دودین صاحب تاسو او ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم السلام. کوم ځای نه مالی کني ولي او څوای د زیړی پاړه؟
ننګرهار ممند، ننګرهار نه ما.
ښه، مهرباني وکئ ممند صاحب.
خبره دا چې ډاکټر صاحب نن ته پوښتنه کوي چې دا که هم په برنامه کې اوس وخت راکول شو، ما چې دا زیړی اراده ولایم کم دي، ډېر څنګه په ځان پوهې دلی شي خپل داسي تبلرمه وجود می درد کوي.
مننه، کور ودان سلامت اوسئ. دا پوښتنه که څه هم مخکې ځواب شوه، خو ښه ده چې یو ځل بیا یې تکرار کړو، دې لپاره چې بېلابېلې انواوې لري. یو ډول یې داسې دی چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه، او دغه اکثره روغتیا پالان هم په دې باور دي چې نښې نښانې نه څرګندوي، د پټ وژونکي یا د پټ دښمن په توګه وجود ته ننوځي، وجود کې تخریبات پیلوي، اما ظاهرا انسان رک روغ وي، فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړی ځای پر ځای کیږي. داسې وي چې کله تخریبات دې هته ورسیږي چې انسان پرانځخته کې بیا نو هلته ځان ښکاره کوي. په هر حال بیا به د اراز علایم په اړه باندې ډاکټر صاحب تم شي، خو یو بل اوریدونکی هم راخلو، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
وعلیکم السلام. لوجن صاحب ته او استاد قدر ور ملمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی و احترامات لندی کوم. ازی پوخیم در زابل ولایت شاجیل و لسوالی است که تاشت را در تلیپون پرلی که وصلیم.
مهربانی او که تو خیصه
من نه پور جاره یا جار جاره روشتی هم پا پانستان که دیر محلیک مرزونه دی، او کل کل لعلاج هم گرده مز دیر دا چه خلق بینست پا دی مرز بانجا اختایی خود دلت خلق بعضی دوایی کهی بعضی داشت پیشه یسی مطلب دیر دمونه کهی و پیرانو تا دی خلیپگانو تا دی خو یو سوک سی لمرز دا خلیر پازار سی بعد ای واخی حرف کهی او بعضی خلق دلتا و تنیشان هم خوری لکه دا زرشی دا یشی دا خوری خو خدای دې د ټول صحت بر حال کې خدای دې څوک نه پخت کوي. له محترم ډاکټر صاحب د خمیده پوښتنه ده چې د تور جوړي یا د جوړ جوړي که یو میرمن چې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مصاب شي یا اخته شي، نو آیا د دغه مرض انتقال و د کښنې ته هم کیږي او هغه ته اخته کیږي؟ دا یو. او بل دا زړی چې ده دا ارثي ده، یعنې په میراث باندې وي چا ته نقل کیږي پاتیږي او که نه پاتیږي؟ زما دا دوې پوښتنې وې.
و کور ودان تو خسب ډیره مننه. یو وروستی اوریدونکی هم راخلو، بیا نو اوریدونکو نه مخه ښه کوو پاتې کېږو ډاکټر صاحب سره چې بس راټول کو. ښه، مهرباني وکړئ آزادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
وعلیکم السلام. له زابل ورنه مې اړیکه نیول د خالد نوښت نیمه. له ډاکټر صاحب محترم څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه د زړې ناروغۍ ناروغان لپاره څه ډول رژیم مناسب ده او د زړې ناروغۍ اوږدمهاله اغېزې څه دي، او آیا زړې ناروغۍ ممکن په کورنوي کې ارثي وي که یا؟ دغه پوښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب څخه.
کور ودان و دغه د ارثیت موضوع مخکې تو خصیب هم یاد کړله، په دې اړه به ډاکټر صاحب رانا درته واچي. کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مونی ولا ښه ډاکټر صاحب راځي چې لږ زره دغه د اوریدونکو پوښتنه باندې تم شو، بیا بحث سره راټول کو. د ننګرهاري مومند پوښتنه دا و چې اراز علایم چې د کیسه مخکې اشاره وشوه عملان څه وایي مومند صاحب ته په یو دقه کې؟
مومن صاحب ته خو به عمل داسې وی چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په ناروغانو کې شته دی. اکثره ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه محرقه نه ورکېږي او زه په محرقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زه محرقه لرم. موږ چې په خپل ورځني پرکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې موږ کتلي دي، هغه ناروغان چې هغوی د محرقې په نوم باندې کړېدل، هغوی چې اکثره کې په ډېره فیصدي کې په دې کې دا تور جړی موجود و، نو دې کې مړه تبه د وجود ځای کېده، وزن ځای کېدل، کمزورتیا، ستړیا او د ورځني ژوند په کارونو کې د دې هغه کوم ناتواني چې دا اکثره په تور جړی کې موجود دی. نو که کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود وي او دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او ضعیفتیا بولري، نو دا هغه کسان دي چې دوی خامخا خپله وینه معاینه کوي او دغه د تور جړی امکان په دې خلکو کې شته دی. او کوم ناروغان چې هغوی د مورقیت تس همیشه مثبت یو دوی چې د مورقه نرم او د مورقیت په نوم باندې کړیږي چې اصلا نه مورقه نه ده، هغوی دې هم د خپل معاینات تور جړی په خاطر باندې وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د خالد نو وخت او توخي صاحب پوښتنه هم تقریبا سره یو یو جزء ورته وو. اوله پوښتنه دا و چې آیا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لر په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دی هغه ولري د زیړی، آیا ماشوم ته انتقالیږي کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې آیا ارسی دا لکه څنګه چې ویل کیږي شکر ناروغي چې کله مور پلار په شکر اختوي ماشومان ته هم پرسی دا ول دغه شکر انتقالیږي، زیړی وای آیا ارسی کیدای شي کنه؟ او زمن کې د خوړو پاړه هم پوښتنه درلو ده، دغه دواړه پوښتنه کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته جواب کوي ډاکټر صاحب.
نو تاسو څه په سوال په اړه کې برابر شو د ارثیت په اړه کې؟ کوم زیړې چې علت میکروب دی غیر سینه ده، او هغه بعضې د زیړې یا د زیګر د افتونو علتونه شته چې هغه اصلا د پیرسی د ولبانی یو مشکل رامنځته کیږي او ماشوم چې د زیګر په التهاب او په زیړې اخته کیږي، نو هغه غیر میکروبي ده، هغه ساري نه ده. نو ارثیت په اړه کې شته دی، خو په میکروبي زیړې کې په چې د خاص کر تور دی او سپین زیړې او زیړ دی چې نه اصطلاحات موږ ورته کارو، دا هغه ناروغي دي چې دا اصلا ارثي نه دي، دا په ارثیت کې نه پاتې کیږي. او د مور نه ماشوم په حق باندې راشو کمې میندې چې هغه په هپاتایټس بی او هپاتایټس سی باندې اخته دي، نو که هغه صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود وي بر علاوه د دې نه چې دغه ټیسټ مثبت وي، نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته ځي. نو په دې کې دغه د هپاتایټس بی ناروغي چې دا چې دا تور دی په هم له اصطلاح کې دې ته کاریږي، دا د امیدوارۍ په دوران کې نه انتقالیږي، خو کوم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کیږي، دا هغه وخت دی چې دغه ناروغي د انتقال سبب کیږي. خو خوشبختانه د دې لپاره موږ واکسین لرو، ایمونوګلوبولین دی چې دا په غوولینه او ساتن دوه ساتونه کې چې څومره زړه جن دغه ماشوم د لپاره دغه واکسین وشي، نو دا به ماشوم د دغه ناروغي څخه بچي او نجات پیدا کی. نو کوم که خلک چې موږ आवाज اوري هوادوال او په کور کې دغه سیستم وی چې عمر په هپاتایټس بی اخته، نو هغه دې دغه خبر خپل مالج ډاکټر سره شریک کړي بخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي تر څو ماشوم دغه اینده دغه ستونزې جنجال څخه په امن کې پاتې شي.
او ډاکټر صاحب که یوه دقیقه کې خپل خبرې په دې سره راټولې کړئ چې د دغه زیړي د مخنیوي لپاره څه وکړو تر څو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اخته نشي. لنډ سپارښتنه کې داسې یوه دقیقه کې راټولې کړئ مهرباني.
هغه هیوادوال چې دغه ناروغي لري هغوی د خپل معالجه وکړي، علاج دې وکړي، او هغه هیوادوال چې خوشبختانه دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې دي، نو هغوی په اول سوال حالت کې چې دی باید د خپل حفظچې ساتنه وکړي. هغه کسان چې هغوی سلمانۍ او تزي په سلمانۍ وکړي، د سلمانۍ سامان باید پاک وي، ماقم وي، هلته باید الکول په واسطه باندې چړي دا شیان پاک سوتره شي، د هغې ته وروسته دې خپل لغاب وکړي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جرایي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي، هغوی د خپل لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي، تر څو ځکه چې دغه ناروغي اکثره دغه د جرایي او د سلمانۍ او د سامانونو نه ډېر زیات انتقالېږي. او په ضمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلکو بیانې کوي او غوږونه سوري کوي، پوزې سوري کوي، باید د پاکو پاکو وسایلو څخه د دې استفاده وشي. نو پاتې شو د هپاتایټس سي، هپاتایټس سي اسپین زیړی چې د اصلن وقایه نه لري، واکسین نه لري، دې چې ځان ساتنه هرومرو ضرور ده. او د هپاتایټس سي لپاره خوشبختانه واکسین شته دی، واکسین کیږي ورته، چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي، او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، لتا سونه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړې شوی و همدلته پای ته رسوو. ل خپل ملما د داخله او انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
جانا نہ زیوں پزړګي بلکې دا تورې جامې